لکه څنګه چې مخکمه اعلان کړی و د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور څه لاسته راوړنې لري. دا بحث څو شېبې وروسته پیلېږي، خو اوس په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
افغان چارواکي وایي د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار د طالبانو پرونی بریده په شا تمبولی دی. د تخار ولی وایي چې په دې جګړه کې 55 طالبان وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان دي. د کاپیسا امنیه قمندانی ادعا کوي چې څلوېښت وسلوال طالبان په تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان ویلي دي چې د ملي امنیت سفریه او قطع په تګاب کې د ښځو په ګډون څلور ملکي وګړي وژلي دي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي طالبانو ښایي په جګړه کې تکتیکي پرمختګ کړی وي، خو وایي هغه تلپاتې نه دی. ښاغلی عمر نن یوې خبري غونډې ته وویل طالبان داسې عمل ترسره کوي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې د دولتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې 40 تنه یې وسلوال برید کوونکي دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د 4 نورو مړیو په موندل کېدو سره د یوې دنګې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر 90 تنو ته لوړ شو. دا ودانۍ د جون په 14 نړېدلې وه. او د ایټالیا د فوټبال لوبډله نن د اروپایي ملتونو له جام سره کور ته ستنه شوه. ایټالیا تیره شپه د دې جام په پایلوبه کې انګلستان ته په پینالټي شوټونو کې ماتې ورکړه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بیګانۍ ماتې وروسته د انګلند د لوبډلې پر غړو د نژاد پالنې بریدونه وغندل.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو 25 دقیقې بحث کوم. بیا هم زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور نږدې دی چې امپایر ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي اعلان له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د را رواني اګست میاشتې تر 1 پورې له افغانستانه ووزي. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې نږدې شل کاله تیر کړل. دغه ځواکونه افغانستان ته د دې لپاره راغلي وو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یوسي. په تېره بیا د پر امریکا د سپتمبر د 12 د حملې د تراهانو څخه د دې حملې غچ واخلي. د القاعده مشر او دغه راز د القاعده نور غړي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په وروستي اعلان کې دا خبره بیا تکرار کړه چې د دوی ماموریت په افغانستان کې هغه هدف چې ورته ټاکل شوی و ترلاسه کړی. د القاعده مشر اسامه بن لادن وواجاو د القاعده شبکه هم په افغانستان کې کمزوري شوې ده او افغانستان ته د دې لپاره نه وتللی چې په دې هیواد کې دولت جوړونه یا ملت جوړونه وکړي. دا هغه څه و چې د امریکا د حضور په لومړیو کې امریکایي چارواکو پرې ډېر تاکید کاوه. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شل کاله تیر کړل. په دې هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه مخته یووړه. دغه جګړه چې اوس آباد ډېر پراخ شوې دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د دې جګړې په ترڅ کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. وسلوالو ځواکونو په مقطعي ډول په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې څومره رول ولوباو او په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې په فزیکي برخه کې د بیا رغونې په برخه کې څه کارونه کړي او دغه راز په معنوي برخه کې د بشري حقونو د پراختیا د بشري حقونو په تامین په تیره بیا د ښځو او نورو کې څه کړي دي او تر هر څه مهمه خیداوی چې په تیرو شلو کلونو کې څومره افغان امنیتي ځواکونه روزلي دغه روزنه په څه ډول مختلفه او آیا هغه څه چې لازم ده افغان ځواکونه نن روزل شوي او کولای شي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي پر دې نن خپل ملمنو سره خبرې کوو د سیاسي مسایلو څېړونکي سید خالد سادات تمو بلنه په دې خبرونه کې بلنه ورکړی او دغه راز سیاسي او رسنۍ فعال عبدالجبار بهیر افغان به هم روسره سره یو ځای شي خو زموږ تخنیکی همکار شرکه وی چې سادات صاحب را سره وصل دی سادات صاحب خبرونه ته راغلست
مننه تشکر سلام شي
سادات صاحب کراته و نړیوال زواکونه چې اوس له افغانستان ووزی په دې تیر شلو کلونو کې د دوی اومده لاسترارونه څه دي
زه فکر کوم چې چیرته موږ د تیرو شلو کالو یو پسمنظر ته وګورو
بلې ساده څه تاسو کې یو مناسب ځای کې کینې یو کړکۍ ته نږدې
او
ګومانم چې بلې اوس اسای شو بلې او غږ مو سمورل کې مې ربني
نو زه فکر کوم چې د شلکار ترتل موږ د اوس وخت چې خپل مزل وسنجو یا د افغانستان اوسنۍ وضعیت د پخوانی وضعیت سره ورته زیات تغیر راغلی خصوصا په د افغانانو په ژوند کې یو کلی تغیر راغلی بل شکه چې د نړیوال ټولنې موجودیت او په عین زمان کې د نړیوال ټولنې مرسته چې دغه تغیر موږ مخصوصو په د افغانستان اوس یو نظام لري شلکار مخ نه درلود د هداخل موږ یو اساسي قانون په دې کې لرو د دې کې د جمهوریت یو رپاند بیرغ لرو د افغانستان سیاسي نمائندګي په دښکتو هیوادونو کې فعال دي سیاسي نمائندګي او سفارتونه نړۍ سره وصل شوی هوا دی په تجارتي برخه کې مو خورا پرمختګ کړی دی د دوه یو کال کې موږ یو شریعت مين له مشهور مکتب ته له وسته تقریبا دغه ارقام تر 9 مليون پورې سي په فیزیکی ډول افغانستان ډیر مخکې تل موږ په خسر کې نه لرو نړۍ سره اتصال د نړۍ هر نقطې ته موږ په اسانه تګ راته کول شو زما نظر دا دی چې دا هیڅ د مقایسې وړ نه ده حتی بس د دښونې چې موږ دی شل کالو مخکې او اوس وخت کې څومره سره د غیودات قابل محاسبه نه دي یعنی لنه کوم غیر زیات پر مخته راغلی ډیر زیات مخکې ته خصوصا په کلی او طرف کې د ژوند هغه سطح ډیر تغیر کړی ده
ساده صاحب
چې هم مثبت تغیر راغلی
ساده صاحب دغه پرمختګونه چې تاسو یادونه وکړه کله هر افغان سره غږیږي افغان عام وګړي سره هغه دغه څه نه ویني په غسترګه چې تاسو دغه پرمختګونه ته ګوري ولې علت څه دی هغه وایي چې د موږ په ژوند کې هیڅ کوم تغیر نه راغلی
زه فکر کوم چې کچې ته موږ د ټولو افغانانو د ژوند سطح وارزو بل شکه په دې چې بل څه خلک هم وسیږي چې ممکن ناراض وسیږي د وسنی وضعیت نه یا مثلا به یو ځلون پرځن کې تغیر کم راغله اما که تاسو بیا اړینه واقعیتونه وګورئ حتی هغه غدایګر چې په کابل کې د کابل ښار د سړکونو باندې ناست دي هغه هم خپل ژوند کې د شل کال ژوند سره پرتل کې زیات تغیر راغله د نور خلاصه کوي نو زه فکر کوم چې ټول په یو قسم نشي کېدل درسته خبره ده هغه چا چې د ژوند په اقتصادي برخه کې پرمختګونه کوي د ممکن هغه یا په خپل بزنس یا مثلا نور تجارتي پیشو باندې مصرف وسیږي یا په عین زمان کې کېدل شي په یو بل کې شي کې مصرف وسیږي مثلا ډیر خلک چې تعلیمونه نه دي کړی به تعلیم پاتې شو دي زما همزوري زما زه د جګړې یو نسل په توګه باندې یاد دي وسنۍ جګړه کې کله چې په 2001 کال کې نړیواله ټولنه امریکایان یا د امریکا کورنۍ نړیواله ټولنه باندې څنګه تاسو زه پاتم صرف نه هم صرف کوم ما نن زه د پونتون استاد په سیاست باندې تاسو سره خبرې کوم کړي معنا باندې چې دا یو غټ تغیر ده ما د پټګ ویلې د مې زړه کړې ماستری وکړه په عین زمان کې مې د کار وکړ زما زه د جنګ د وسنۍ جګړې دوستنۍ د غشل کلن بهيري یو نسل یو الګوګي مثال تاسو نو زه فکر کوم چې زیات تغیر راغلی که زه خو ما چې شل کله مخکې د ماجر څنګه ممکن قابل د محاسبین وسیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د ټول افغانان په یو ردیف کې په یو سطح کې قرار لرو دا یو خورا یو چټک پرمختګ موږ وکړو لبه د مرغ چې ترڅنګ مو زیات مشکلات هم درلودل زیات فرصتونه مو ترلاسه کړل زیات اپورتونټی مو ترلاسه ورکړي هغه څه لازم او موږ لبه د مرغ چې پرمختګ ونه شو کړی. ولی
ساده سره
ولې کوار زده کوم شرکتونه به سره.
بله موږ تل په خبرونه کې د خلکو غوونه اخیستې دي. په ډیرو مواردو کې د پافانسان کې چې کله موږ له خلکو پوښتنې دي چې دوی پافانسان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه څه فکر کوي، له هرو خی لاسو اتو ویل چې نړیوال ځواکونه باید ووزي. تاسو هم که لدې سره موافق یاست که د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې حضور دومره بریاوې درلودلې، نو آیا پاتې دو سره تاسو موافق ولې چې باید پاتې شوی وي؟ نور هم
یو شی زیاده ونه کوم چې زما خبرې په دې معنی تعبیر نشي چې از خارجي قوتونو حضور په افغانستان کې د دې بحث شوی چې موږ په لیو، اما بلا شک چې نړیوال ټولنه سره زموږ اتصال د نړیوال ټولنه سره زموږ د کنیکټ کېدو او زمونږ تل کېدو نتیجه ده چې د دې ستور شوی یو مسله ده. دغه مسله ده چې د نړیوال حقوقو له منظره موږ دوه مسایل لرو. یو د خارجي قوتونو یا بیرنی قوتونو د هغوی امنیت کې نقش لوبول دي، د امنیت راوستل دي، بل د امنیت څنګهول دي. د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس کله چې هغه هیواد له جګړې څخه راوځي یا په جګړه کې ښکېل وسیږي، انی فوري ډول باندې نړیوال سوله ساتي ځواکونه تر څو هلته په عاجله توګه باندې امنیت تغییر راولي، امنیت راولي، هغه جګړې فضا ختم کړي، جګړې نه باید هیواد راوځي. اما په عین زمان کې د امنیت څنګهول بیا د هغه خارجي قوتونو کار نه دی، هغه بلکې د هیوادونو او د ملتونو د داخلي قوتونو کار دی. زه په دې باور یم چې د دې قاعده پر اساس باندې چې په هیڅ صورت خارجي قوتونه یا نړیوال قوتونه یا بیرونی قوتونه به هیواد لپاره د دې برسې شي کېدل چې امنیت راولي. زه هم موافقم چې امریکا نړیوال قوتونه افغانستان څخه وځي، له افغانستان څخه ولاړ شي. هر قوت ګوري د هر قوت د خپل ځواک، هر ځواک، هر پوز د خپل ملت لپاره جوړي،
په هیڅ صورت د ملت لپاره جوړي. صدا سبیا بم راشه دې موضوع ته چې په افغانستان کې د بهرنیو حضور ک په هر ډول وی کې ملکی وی کې پوزي وی د دې سبب کې چې نړیوال ټولنه موږ هیوات ډېر توجه وکړي، نړیوال سازمانونه په تیری بیان، نړیوال بانک، نور د دوی یو څه ډاټ حاصل کړي چې دلته یو حضور شته د نړیوال ټولنه. په دې به ورسته خبري وکړو اوس چې دغه ځواکونه وزي آیا نړیوال ټولنه بیا هم په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي په همغه پخوانی ډول کنه. خو زموږ یو بل ملما هم را سره وصل شوې ده، مخکې یادونه وکړه چې سیاسي او رسنایی فعال عبدالجبار بهیر افغان ته مبلنه ورکړي، خو ګمانم چې اوس ستونزې ویل نوموړي سره زموږ اړیکه ټینګه نشوه. پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د غرض سیاسي فعال غفور احمد جاوید را سره وصل شوی دی. جاوید صاحب خبرونه ته خراغلاست.
سلامونه. زه هم په خپل وخت
نه پوهیږم چې تاسو به مخکې د سعادت صاحب څرګندونې اوریدلې وي که نه وي اوریدلې، خو په هر صورت لنډه دا دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن حضور په دې هیواد کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه کړي، یعنی که هغه معنوي دي که فزیکي دي. تاسو چې یو موده هم د افغانستان دفاع وزارت ویان پاتې شوی وی، تاسو هم موافق یاست چې د نړیوالو ځواکونو حضور په افغانستان کې داسې د پرمختګونو سبب شوی چې پر هغو کېدای شي چې افغانستان ودرېږي او مخته ولاړ شي، یعنی دوام وکړي دغه پرمختګونه؟
او پرمختګونه په څو برخو ویشم. لومړی برخه چې تر ټولو مهمه او اړینه د یو هیواد لپاره ده، دغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، وسلوال ځواکونه. تاسو ولیدل چې شل کاله مخکې موږ هیڅ نه لرل، نن تاسو ډیر ښه وسلوال فوجونه لري، هم د ملي پولیس، هم ملي اردو، هم ملي امنیت. په دې کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. اوس افغانستان د امنیت تامین په بشپړه توګه د دوی په غاړه دی. تر درې لکو پورې زیات ځواکونه موږ لرو چې مخکې موږ دا هیڅ نه لرل. تقریبا تر 200 بالا پورې الوتکې لرو. دغه لنډو ورځو کې 15 نورې راځي ورته. دا یو بخش دی په نظامي برخه کې. او کله چې تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونه ولرئ، تاسو د خپل هیواد سوله او ثبات کولی شئ. دویمه مهمه برخه اقتصادي برخه ده. زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شول. زمونږ صادرات چې دي هغه نړیوال مارکیټونو ته لاړل. تاسو وګورئ جلغوزه هغه لاړلو چین ته. د دې ترڅنګ مهم بحث زمونږ د نړیوالو سره د اړیکو بحث تر شوی. زیاتو هیوادونو کې زمونږ سفارتونه فعال شو او موږ د یو هیواد او د یو ملت په توګه بیرته په نړۍ کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ تاسو وګورئ منتخب رئیس جمهور، منتخب پارلمان، ولایتي شورا، د بیان ازادي، ښځو حقوق، تاسو ولیدل چې مونږ د شل کاله مخکې زر کسان جوني چې مثلا مونږ لسانسان لرلې اوس د دې تعداد لسګونو زرو ته رسیږي. تاسو همدا اوس سلګونه پوهنتونونه ګورئ، د دې تر څنګ زرګونه ښوونځي ګورئ. تاسو همدا اوس په ټول افغانستان کې دی چې دی داسې نجونې ګورئ چې رانې شولې، مثلا د دې تر څنګ مهم بات دا و چې په امریکا او په دې ځایانو کې هغوی زده کړې وکړلې، اوس دغه نجونې راغلي دي د رهبرۍ کچې ته. دا بل بحث دی، ټاکنې لرو، مونږ د خلکو ارادې تمثیل لرو، هغه معنوي اخ دی چې مونږ
بله جاوید صاحب تاسو یادونه وکړه تقریبا بله تاسو او سادات صاحب تقریبا په هم نظر یاست. نړیوال ځواکونه د خارونو لری په لری کلو باندو کې تقریبا ډیره موده وسیدل او هلته د امنیت ټینګښت ترڅنګ د پی آر ټی په بڼه د بیارغونې چارې هم مخته وړلې. هدف دا و چې نړیوال ځواکونه وکولی شي کلیوالو خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي، پلونه پلچکونه جوړ کړي، سردخانې جوړې کړي، د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو، د کانالونو، د پلونو او په ډیرو برخو کې. دا د دې لپاره و چې د افغانانو زړونه نړیوال ځواکونه خپل کړي. فکر کوي چې دغه دوی په دغه شلکلن حضور کې وکولای شول چې د کلیوالو خلکو لپاره یو څه وکړي او د دوی په زړونو کې خپل ځای وساتي که وزي، او یو وخت وای چې نړیوالو ځواکونو دغه شای لمونږ لپاره جوړ کړی. یا داسې په عمومي تصویر کې واخلو، داسې یو تصویر رامنځته کیدای شي؟
یو جرأت وکړه، خو یو وخت لا جرأت هغه داله چې متاسفانه یو ځای چې غواړم په هیڅ حالت خوشحاله نه دي. که دوی مثلا ډیموکراتیک نظام راشي منه خوښوي، که دوی سره روسیه مرسته وکړي منه خوښوي، که دوی سره نور څوک مرسته وکړي منه خوښوي. زه فکر کوم موږ باید یو څه مسؤلیتونه خپل ومنو. همدا اوس تاسو ګورئ چې د افغانستان ترکاري دوبۍ اماراتو دې ځایانو ته رسیږي. همدا تاسو ګورئ چې د افغانستان انار چې دي د هغې جوس کاناډا، همدارنګه انګلستان، همدارنګه دغه ته رسیږي امریکا ته. همدا اوس موږ د جلغوزیو کاروبار له امریکا سره شو، دا خو د کلیوالو لپاره دي ځکه د هغوی حاصلات دي. زموږ د جلغوزیو قرار دا وګورئ، بل څه وګورئ، دا ټول د همدوی سره دي. یا مثلا په نورو برخو کې وګورئ، کلو ته سرکونه پاخه شو، کل سټورونه جوړ شول، هلته سولر سیستم دی، هلته انټرنیټ دی، هلته تاسو وګورئ. زه یو مثال درته درکوم، د ننګرهار خوږیانو ولسوال شل کاله مخکې سړک نه درلود، اوس د غره تر بیخه سړک پوخ دی، هلته سل بستریز روغتون دی. یعنی دا هغه څه دي چې او که افغانان دا فکر کوي، که افغانان دا توقع کوي چې موږ په یو ورځ کې اروپا شو، دا هیڅ ممکنه نه ده. موږ په وچه کې راګیر یو هیواد یو، موږ مثلا بنسټونه نه لرل، موږ ظرفیت لرل. تاسو پوهیږئ موږ د کرهنې یو ښه انجینر په هغه وخت کې نه لرلو، اوس ظرفیتونه وروزل شو، کار شو. یعنی که څوک افغانانو کې دا وایي چې نړیوالو دلته مرسته نه ده کړې، زه همدا سوال ورنه کوم چې کابل کې ټول څو ملي بس او نن کابل ښار تر پنځه لکو یا تر څلور لکو پورې یوازې موټرونه په دې کې ګرځېږي، دا د کومه شو؟ افغانانو خو خپله کوم کار نه دی ایستلی. افغانانو حکومت یو شی زه درته وایم چې مونږ باید هانست اوسو، مونږ باید د نړیوالو سره په تعاملاتو کې هغه څه اوسو چې نړۍ په مونږ باور وکړي، او مونږ دغه باور چې دی د خلکو او هغه څه چې نړۍ مونږ ته راکوي هغه نو هغې نه وروسته مونږ بیا کولای شو چې د خپل هیواد لپاره هم هماغه څه فکر وکړو لکه د نورې نړۍ لپاره چې کوو.
بله مننه جاوید صاحب. ساده صاحب، تاسو هم مخکې یادونه وکړله چې نړیوالو ځواکونو یوه عمده لاسته راوړنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه یې وروزل، په پښو یې ودرول او ښه یې سنبال کړل. یعنی فکر کوي چې شل کاله چې نړیوالو دلته تیر کړل، افغانستان داسې ځواک لري چې کولی شي په یوازې سر د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې ودرېږي؟
بېل شکه زه فکر کوم چې موږ دې حد ته رسېدلي یو چې بلاخره بعد د افغانستان د اوسنۍ ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانستان د اوسنۍ اراضۍ د دفاع لپاره باید زموږ ملي امنیتي ځواکونه جوړه دي او جوړه شوې دي. زما معلومات دا دي، څنګه تاسو ته معلومات دی چې 2014 کال نه دې خوا ته زموږ ملي امنیتي ځواکونه خپله په جنګي حالت کې دي، او تقریبا تر وړم کال یعنی یو کال مخکې 90% عملیات مخته وړل، اوس 100% عملیات مخته وړي. زما باور دا ده چې موږ د دې وسلی فوج په کتو سره، د وسلی امکاناتو په کتو سره، او د یو قوي رهبری په درلودلو سره کولای شو بل اخر دغه د خپل ځمکنۍ بشپړتیا او د خپل علاوه څخه دی پوکاندو نو زه کوم تشخص درلرم دا وطن به وی یا په دې وطن کې درسته خبره ده چې موږ مشورات لرو سنځ لرو د نړۍ استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو د سیمې استخبارات سره په جګړه کې ښکېل یو دښمن مون له بده مرغه دومره یو مکار دښمن ده چې موږ هر پرمختګ ته د هغې نشي کولی زموږ پرمختګونه ومني او یا منظور هدف وی ګوري نو بنا پر دې باندې زه فکر کوم د دې شته ستونزو سره تر بعد مختزو او حرکت کوو زموږ د ځواکونو وړتیا د دې جوګه شوې ده چې بل اخر خپل زموږ وساتي.
بله جاوید صاحب، تاسو چې یو څه موده د دفاع وزارت ویان وی، نړیوال ځواکونه فکر کوي چې هغه څه چې باید لازم وای روزل شوی او که دغه اعلان چې نړیوال ځواکونه وزیر دوی لپاره هم ناببره وو، په یوه برخه کې ډیر انتقادونه موجود دي. هغه د افغانستان د نړیوال ځواکونو مجهز کېدل چې ډیر ناوخته دغه بهیر پیل کړ. نه پوهیږم چې ولې له مختلفو لورو داسې انتقادونه کېږي چې پر دوی باندې باور نه شوی کېدای چې الوتکه وات جګه کړي. اوس د لوجستیک په برخه کې افغان ځواکونه د انتقال په برخه کې، د مهماتو په برخه کې تقریبا ستونزې سره مخامخ دي. موږ چې وینو اکثره پوسټو ته دوی نشي رسولی مواد اکمالات او دا ټول له حوال لارې باید وشي. ولې و نشو له افغان امنیتي نړیوال ځواکونو دغه ټکی ته ډیر پام ونکړ؟ نړیوال افغان هوایي ځواکونه خونه روزل دغه بهیر ډیر ورسته پیل کړ.
یا ما چې مخکې ویلی وو په دې کې دا غوښته اشتباهات وو، دا بهیر په ټوله کې په تاسو سره وو ترونه کې پیل شو. متاسفانه کله چې بهیر هم پیل شو، هغه سیمپونه چې باید امنیتي دفاعي ځواکونو ته په نظر کې نیول شوي وو، هغه سیمپونه هم په نظر کې ونه نیول شول. بل مهم بحث دا و چې دغه وو هغه تهدیدونه په نظر کې ونه نیول شول. لومړی بحث دا و چې اویا زره امنیتي دفاعي ځواکونه کولی شي دا ستونزه حل کړي. ولې بیا چې موږ وکتل ستونزه ډېره لویه وه، چې زموږ په خواهش کې زموږ ګاونډي هېوادونه په امنیتي دفاعي ځواکونه ډېر زیات دي، نو دغه بیلانس باید ساتل شوی. بل د نشه یي توکو مافیا او کښ د دې په څیر پلان باید اماده کړي ول شو. د داعش په وړاندې د نړیوال تروریزم په وړاندې دې کې ستونزې وي. ولې په تیرو شپږو وختونو کې کله نه چې ولسمشر غنی واکته ورسېدلو، یو حقیقت دا دی چې امنیتي د پیسو او کړو ته پاملرنه زیاته شوه په مانوي لحاظ هم د مورال له لحاظه. اوس صحیح ده چې یو څه وخت پورې به ستونزې ووینو، خو هر هېواد باید دغه ستونزې وویني، هغه درکړي او هغې ته حل لارې وباسي. اوس خوشبختانه د ولسمشر د وروستي سفر نه د چې امریکا ته لرلو، هغوی د نویو الوتکو د ډیرو الوتکو د ورکړې ژمنه کړې. د نړیوال ځواکونو وتل یو چانس هم همدا دی چې موږ باید نور په خپو ودرېږو تر څو به نړیوال ځواکونه دلته وو موږ منتظر وو. زه فکر کوم دغهته موږ اماده وې او اماده دي، ځکه تر هغه وخت چې زه وزارت دفاع کې ورته شپږ نوي فیصده پورې عملیات موږ مخته وړل، په بعض ځایو کې به دوی مشوره یا لوجستیک او یا هوایي ملاتړ راکولو. ولې اوس خو که دغه پنځه څلوېښت بال الوتکې چې بله ورځ دوی اعلان کړي دوی راورسېږي، زموږ دا ستونزه هم حلېږي. ولې یو بحث ډېر مهم دی، هغه دا ده چې د ډم تعقیب دا کوم چې د امنیتي دفاعي ځواکونو رهبرۍ کې باید ډېرې ګوتې ونه وهل شي او که رهبري سالمه پاتې شي دغه تهدیدونه په ډېر لږ وخت کې دفاع کېدلی شي.
مننه سادات صاحب. اوس چې دغه وضعیت تاسو وینئ، د افغانستان وضعیت ډیر پیچلی لکه څنګه چې ولسمشر غنی وویل، یو حالت رامنځته شوی جنگي حالت. افغانستان قوي پیاوړي ځواک ته اړتیا لري چې وکول شي دغه ګواښونه چې نن ورځ افغانستان ته متوجه دي شن کړي. د افغانستان دولت اوس له ولس څخه هم د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په دې باندې لیک یو لاندې رڼا واچو. یو بل بحث دا دی چې شل کاله چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، فکر کوي چې آیا موږ په نظامی او امنیتي برخه کې غربي یا لویدیز د ناتو سیستم خپل کړی شو کنه؟ ځکه چې تر دا پرونه پورې هم په افغانستان کې هغه روسي د پخواني شوروي اتحاد پوځي سیستم روان دی، الیکپټرې مو هم هغه دی، ټول هغه دی. آیا افغانستان بلدی ورسته بیا هم په همدغه غربي یا د ناتو په سیستم پورې تړلې پات شي کنه؟
زه فکر کوم چې یو خد استاسو دوه سوال دی. یو سوال دی چې افغانستان د خلکو سنې وجه چې دوی جګ شوې دي، یو هداخل افغانستان حکومت یا د اوسنی رهبری د افغانستان ملت باندې راکړه چې باید دفاع وکړي. موږ د تاریخ په تیر کې د تاریخ په اوږدو سورو زمونږ جغرافیه ملتونو ساتلې ده، بلکې د دې کې حکومتونه نو په دې کې نظامونه نو ول د جغرافیه د افغانستان خلکو ساتلې ده، ملت د افغانستان خلکو ساتلې، بل اخر د افغانستان خلک د افغانستان ملت ده. نو زه فکر کوم چې اوس بل اخر وخت رسېدلې چې موږ د اجنبيانو مقابله کې او د هغه چا مقابله کې چې هغه هدا خلک د افغانستان د ملت پلان جګړه کې د افغانستان د نظام پلان جګړه کې یا د افغانستان د بربادي لپاره جګړې د افغانستان خلک لاس په کار کې دا لمړی ځل نه ده او خیر ځل به هم نه وسیږي. یو مسله دا مسله تاسو ویل چې په سیستم کې چې غربي سیستم د پاتې کېږي یا څه نظم ټول د دفاعي دومره مازمه هدف ده چې د افغانستان حکومت یا ربري اوس په هغه هڅه کې ترسو هر حال ممکن لا چې کولای شي منګل لپاره موسمیر وسی منګل لپاره ممید وسیږي هغه باندې لاس په کار کېږي. یعنی د جدال وته کورنی ول په نه زمان کې د وسلو تجهیزات او تیر له نورې وادونو څخه دا به د افغانستان حکومت د خپل جغرافي موقعیت په کتو سره د افغانستان د ابو هوا د اقلیم د کتو سره باید دغه امکانات تلاش وسول چې هغه په افغانستان کې ګټه ورسیږي. دا ټول ټکنیکی بحث زه فکر کوم چې دوستان په دې باندې بحث کولای شي.
بلې مننه جاوید صاحب. نړیوالو کویلی دی چې زواکونه باسي خو بیا به هم د افغانستان دولت او د غراز د امنیتي زواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملاتړ په برخه کې د تمویل موضوع د چې مخکې ویلی دی چې د میلیارډونو هغه مرستې به د افغان امنیتي زواکونو سره دوام وکړي. کراشو دی ته چې لرینه آیا فکر کولای شي چې کچېری د افغانستان وضعیت لا خرابېږي د ښارونو د نیول کېدو ګواښ زیاتېږي وسلوال طالبان نور هم رامخته کېږي، فکر کوي چې آیا له بهره لری به بیا هم امریکا پر افغانستان کې ښکېل پاتې شي په پوځي برخه کې او په وسلوال طالبانو به بریدونه وکړي د افغانستان د پوځ په ملاتړ؟
اوسو شین یو دا چې ولس خو ذهن نه ماده نه دی چې نور طالب په خار کې یا چیرته ومه. تاسو ورستي بدلونونه ولیدل، ولس په ډیر لوړ مورال او په ډیر قوت سره د افغانستان د امنیت پویز وکونو شاته ولاد او طالب کله نشی کېدل چې نور بریالي شي یا خار پر نه وي. په شلو کلونو کې هغه ازادي، په شلو کلونو کې هغه امکانات چې ولس ځوانانو ترلاسه کړي تاسو وګورئ چې ځوانان هم دغه پرمختګ واړي. بل مهم بات دا ده چې هغه د امرز دغه کړي ده نو افغانستان نه دی او نړیواله ټولنه هم اوس افغانستان نشي هیرولی. دلته د امریکا او ناتو مهالې ګټې دي، دلته تاسو د چین دیوالته په وروستیو دلته مثلا نور مسائل سره سیمه ییزېږي. امریکا ډېره زیاته دلچسپي لري او امریکا هغه امکانات او هغه ټکنالوژي لري چې کولی شي په یو ساعت کې له فرق او یا مثلا د بل عربي هیواد نه الوتکې چیږي کي او دلته ټارګېټ وکي او بېرته لاړ شي. او دا څو وخت کړي مو په فراو دي ځایانو کې مثلا دوی هغه ځنه راجي شوي دلته د نشې توکو فابریکې ویشتي او بېرتهلي دي. یعنې په دې برخه کې امریکا او ناټو چې د کومه ستونزه نه لري موږ دوی سره سوپا او نور قراردادونه هم لرو او د دوی هغه خپل ګټي چې دی د دوی نېشنل انټرسټ دی هغه هم دوی ته د اجازه ورکوي چې د عملیات وکړي. نو زه فکر کوم چې او تر ټولو مهم باز دوی ته دا ختمانی چې د دې هم ته بلک هاک جنگي هلیکاپټر راځي او یو څه موږ دغه د بلک هاک ان جنگي هلیکاپټر دغه چی کی د تعداد نو درته تاسو مره وشته چې الله دا کوم په ځوانانو کې د رهبری
مننه. ساده صاحب ډیر وخت نه لرو، فقط ایواز دوه دقیقې پاتې دي. کراته لاند وای چې هغه پنګونه چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې په تیر بیا په امنیتی سکتور کې کړی ده، فکر کوي چې د دې د ساتلو لپاره به دوی اراده لري او غواړي چې هغه په هر شکل چې وي باید وساتل شي؟
یعنی که تاسو مراد افغانستان حکومت وي بله شکه چې دي چې اراده موجوده ده، په دې کې د اراده تر څنګه اعظم هم موجوده په نه چې وکړنه په کتو سره چې اوس
ساده صاحب راک مو پریشو سم نه اوریدل کی. بله ګومانم چې له ساده صاحب سره مو هاري کې پریشو لا او له جاوید سره تاسو یاست. بل زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د بحث په ورستۍ برخه کې چې موږ بحث رن غاړه زموږ اړیکه پرې شولې له دواړو ملمنو مننه کوو چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړل. د سیاسي مسایلو څېړونکو سید خالد سادات او د غراز سیاسي فعال او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال غفور احمد جاوید په دې بحث کې ګډون وکړل. دې بحث البته اباد ډیرو خو موږ یو برخه روان غړل چې نړیوالو حضور په تیر شلو کلونو کې اصل استراولن درلودي، بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږي. تر اوسه پورې نړیوال ځواکونه نه دی وتلي. نړیوال ځواکونه به د اګست میاشتې تر یو دیرشمې پورې له افغانستان ووزي. پر دې به بیا هم بحثونو ته دوام ورکوو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. بل خبرونه البته بل خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا هم همدا بحث تعقیبوو. په دې اړه به نور معلومات هم ترلاسه کړئ. مننه.